زرغونه منګل تاسو ستړي مشي. افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مزه نوري اسنوري هرکلی کوم. واورئ چې د افغانستان ولسمشر له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې په خاطر اوربند وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ټولو خلکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان سپارښتنې جدي ونیسي او ډیر له کوره ونه وځي. د ناتو سرمنشي ان ستولتنبرګ پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له امریکا سره د سولې د تړون درناوی وکړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي د ایران د سپاه بازداران انقلاب یولسو کښتیو په فارس خلیج کې د امریکا کښتیو ته پرون مزاحمت وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کورونا وایرس له امله له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې لپاره پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سیمه هیوادونو د افغانستان د خلکو او دولت دغه برحق غږ ته مثبت ځواب ووایي او جنگ بس او اوربند وکړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي رونالد کو بیا هم په دې اړه چې ولې په افغانستان کې جګړه نه درېږي اندېښنه څرګنده کړه. کو بیا پرون په یو ټویټري پیغام کې وویل چې په نړۍ کې په بشري دلایلو د اوربند ټینګېدو لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنې ته ډیرو هیوادونو سازمانونو او ان وسلوالو ډلو مثبت ځواب ورکړی، خو د تر اوسه یو قانع کوونکی دلیل هم نه دی اورېدلی چې ولې په افغانستان کې اوربند ردېږي. د کوبیا په وینا داسې تر اوسه په سرتنبګۍ په دې هیواد کې اوربند نه ټینګیږي په علت نه پوهیږي. د ناتو سرمنشي ان ستولتنبرګ هم په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له امریکا سره د سولې د تړون درناوی وکړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړ شوی و او تر ډیره د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي پر چارو متمرکز وکړي. ښاغلي ستولتنبرګ دغه راز له طالبانو وغوښتل چې سولې ته کښېني او په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي.
We actually believe that the best way we can support the peace efforts is to continue to support
زموږ په باور د افغان ځواکونو د ملاتړ دوام د سولې له هڅو سره د ملاتړ تر ټولو غوره لار ده. دا کار طالبانو ته یو قوي پیغام ورکوي چې هغوی به د جګړې ډګر او نګټي. دوی باید خبرو ته کښېني او د خبرو اترو د میز تر شا رښتینې روغه جوړه وکړي. د ناتو سرمنشي دا هم وویل چې دا مهمه ده چې هغه سیاسي ستونزې چې د دولت په خوا کې دي او په افغانستان کې دي باید هوارې شي. نوموړي زیاته کړه د سولې په بهیر کې د بشپړ فعال او مشارکت لپاره یووالي ته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له ټولو خلکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان سپارښتنې جدي ونیسي او ډیر له کوره ونه وځي. ولسمشر غنی تیر ماښام ملت ته په تازه وینا کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په اړه د نویو تدابیرو په ترڅ کې سر له ننه په ټول هیواد کې د تجدید یا قرنطین د مرکزونو د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
له ټولو وطنوالو هیله لرم چې د روغتیا وزارت خبرتیاوی جدن رایت کړي.
ښاغلي غنی دغه راز وویل چې له نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو او هیوادونو سره یې له افغانستان سره د مالي مرستو د ژمنو پر تعدیل بحثونه پیل کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې هیواد کې د کورونا وایرس 144 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. یونان پرون د لسو افغان ماشومانو په ګډون د پناه غوښتونکو یوه ډله له لوکزامبورګ ته ولېږله. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یوناني چارواکو ویلي چې په دې ډله کې ټول 12 تنه ول چې عمرونه یې له 12 تر 15 کلونو پورې و. د دې ډلې 10 تنه افغانان او 2 نور سوریایان دي. دا مهال د افغانستان، عراق او افریقایي هیوادونو لږ تر لږه 2,500 کډوال ماشومان د یونان په کمپونو کې ژوند کوي چې د ډیرو د ژوند حالت سخت دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا سمندري ځواکونه وایي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یولسو کښټیو په فارس خلیج کې د امریکا کښټیو ته مزاحمت کړی. د امریکا سمندري ځواکونه چې په بحرین کې دیره دي د سپاه پاسداران د ګړندیو کښټیو حرکت خطرناک بللی دی. امریکایي ځواکونو ویلي دا پیښه پرون داسې مهال شوې چې دغه ځواکونه په نړیوالو اوبو کې په تمریناتو بوخت ول. یوه ایراني کښتۍ 10 متره او بله 50 متره امریکایي کښټیو ته نږدې شوې وې. د امریکایي ځواکونو په وینا ایراني کښتیو بې باکانه او غیر مسلکي مانورونه ترسره کړل او امریکایي کښتیو د ټکر د مخنیوي لپاره مناسب اقدامات وکړل. ټاکل شوی د ایراني کښتیو د حرکت یا مانور په اړه ویډیو هم خپره شي. جیشل یا د نړۍ پرمختللو صنعتي هیوادونو موافقه وکړه چې د نړۍ یو شمیر بېوزلې هیوادونه د دې ډلې ته د پور په بیرته ورکولو کې د دې ډلې ته د پور بیرته ورکول وځنډوي. دغه موافقه پرون اعلان شوه. د هغو پورونو په اړه ده چې باید د روان 2020 میلادي کال تر پایه د جیشل هیوادونو حکومتونو ته بیرته ورکړل شوي وای. د فرانسې د مالی وزیر برونو لومرو ویل په دې مهلت کې د 40 میلیارد ډالرو بیا ورکړه شامله ده. تمه ده له دې موافقې څخه د کرونا وایروس له کبله د راپورته شوو زیانونو د جبران لپاره د نړۍ شاوخوا 4 هیوادونه له دغه نوي اقداماتو څخه برخمن شي. افغانستان هم په دغو هیوادونو کې شامل دی. او د اروپایي ټولنې اجرایه څانګې د یوې تګلارې په وړاندې کولو د دې ټولنې غړو هیوادونو ته وړاندیز کړی چې په تدریجي ډول د کرونا وایروس له کبله ټاکل شوي محدودیتونه کم کړي او بیرته عادي حالت را وګرځي. دغه پلان چې د اپریل په 15مه یعنې پرون د اروپایي کمیسیون لخوا وړاندې شوی د اروپا په ډیرو هیوادونو کې د قرنطین د تدریجي لرې کولو لپاره د روغتونونو د ظرفیت په څیر د عامه معیارونو وړاندې شوی، خو وایي دا پلان د دې ټولنې د ټولو غړو هیوادونو لپاره جبري نه دی. د اوتریش او هسپانیې په ګډون یو شمېر هیوادونو د دغو محدودیتونو کمول له وړاندې پیل کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وز نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې په خاطر اور بند وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سیمې هیوادونو د افغانستان د خلکو او دولت دغه برحقه غږ ته مثبت ځواب ووایي او جنګ بس او اور بند وکړي.
د افغانستان د هوایی چلند اداره وایي چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د هوایی شرکتونو پروازونه بند شوي چې له دې امله په میلیونونو ډالر زیان افغانستان ته رسېدلی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د نړۍ یو شمېر مشرانو د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستۍ پرېکړه چې د روغتیا نړیوال سازمان سره یې خپلې مرستې ځنډولې وغندلې. او په یو څرنیز راپور کې به واورئ چې د تنفس لارې هوا ته پاشل شوې ذرې څومره وخت په هوا کې دوام کوي. په ځانګړي ډول هغه ذرې چې په کرونا وایروس ککړې وي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې لرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې
کلام د بشر د ژوندانه له پیل څخه یا د تمدن له ډیرو پخوانیو توکو او افزارو څخه دی.
د ژوند په شیبو اونیز زخ پرونه کې مو د قلم د پیدایښت په اړه خبرې کړې. ازادي رادیو اوري د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنو د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په یو نوي پیغام کې ویډیوي پیغام کې له وسلوالو طالبانو څخه د اوربند غوښتنه بیا انتازه کړه او غږ یې پیر وکړ چې په دې توګه د کورونا وایروس سره د مبارزې له هڅو سره مرسته وکړي. ولسمشر اشرف غنی په دغه ویډیوي پیغام کې په افغانستان کې د کورونا وایروس په وړاندې د دولت د اقداماتو په باب هم رڼا واچوله. خو وسلوالو طالبانو ازادي رادیو ته په یو استولي پیغام کې د ولسمشر د دې څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې حکومت له کورونا وایروس سره په مبارزه کې دوی مرسته غواړي، نو د دوی بندیان دې خوشی کړي. د طالبانو بندیان هم د افغانستان د حکومت له زندانونو په وروستو کې خوشی شوي. شاوخوا 300 خو طالبان ټینګار کوي چې باید 15,000 بندیان خوشی شي ترڅو په بین الافغانی خبرو کې ګډون وکړي. دغه راز د طالبان باید هم د افغانستان د حکومت زر تنه بندیان خوشی کړي. ولسمشر غنی دغه راز په دې مخامنۍ وینا کې وویل، کرونا په اړه له نړیوالو سازمانونو سره د مرستو د همغږۍ یوه طرحه جوړه کړې چې نن به یې د کابینې غونډې ته د تصویب لپاره وړاندې کړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې اورو.
وسله هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د ناتو غړو هیوادونو او پخپل افغان حکومت په وار وار پر ټولو هغو ډلو چې د کورونا وایروس په دې حساس وخت کې د جګړو ډګر لا توت ساتلی د اوربند غوښتنه کړې. افغان ولسمشر په یو تازه وینا کې پر طالبانو ژغ وکړ چې دغه غوښتنو ته غوږ کېږدي او د کورونا وایروس څخه زیانمنو کسانو سره د مرستې په پار دی اوربند وکړي. محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ نوښته په یو ویډیوي پیغام کې ملت ته په وینا کې داسې وویل،
د ملګرو ملتو سازمان سرمنشي او په خاص ډول په سیمه کې ځینو هیوادونو په جنگ کې په ټولو کلو خواوو غږ کړی دی چې د کرونا څخه زیانمنو خلکو ته د بشري مرستو د رسېدو لپاره اوربند وکړي. زه په طالبانو غږ کوم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سیمې هیوادونو د افغانستان د خلکو او دولت دغه برحقه غږ ته مثبت ځواب ووایي او جنگ بس او اوربند وکړي.
په همدې حال کې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د دې سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د چهارشنبه په ورځ له طالبانو څخه د بریدونو د درولو غوښتنه وکړه. نوموړي ویلي، باور لري چې د سولې هڅو د پیاوړتیا لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او په دې سره طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې هغوی د افغانستان جګړه نسي ګټلی. د ستولتنبرګ په خبره، طالبان باید د یوې رښتونې روغې جوړې لپاره د خبرو میز ته راسي. د ناتو سرمنشي په افغانستان کې دننه د سیاسي اختلافاتو هوارای هم د سولې پروسې د کامیابولو لپاره مهم بلل دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا د ولسمشر لوري د اوربند غوښتنې په ځواب کې ازادي رادیو ته تیر ماښام په واسطولي پیغام کې وویل، که حکومت له کرونا وایروس سره مبارزه غواړي بندیان دې خوشی کړي. سهیل شاهین په دې پیغام کې لیکلي چې حکومت په یو او بل پلمه د بندیانو خوشی کېدل ځنډوي. د نوموړي په خبره، اوربند د بین الافغاني مذاکراتو موضوع ده او د دغو مذاکراتو د پیل لپاره د ده په وینا حکومت خند جوړوي. دی وایي تړون سته خو هغه صادقانه عملي کېدلو ته اړتیا لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د فبروري پر 9 لاسلیک شوی. د دې توافق له مخې افغان حکومت باید 15,000 طالب بندیان او هم مقابل لوری زر تنه افغان ځواکونه خوشی کړي څو د مارچ پر 10 بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره شوی وای. خو دا خبرې لا تر اوسه هم نه دی پیل شوی او خلک د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درنو جګړو شاهد دي. د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم ده چې د کورونا وایروس په دې حساس وخت کې حکومتونه نسی کولای له جګړو سره د و ټولو سیمو ته لازمي مرستې ورسوي، نو د ټولو شکیلو خواو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. افغان ولسمشر هم د تیر ماښام په وینا کې وویل چې د کورونا وایروس په اړه له نړیوالو سازمانونو سره د مرستو د همغږۍ یوه طرحه جوړه کړې ده چې پنځشنبه به د کابینې په غونډه کې تصویب شي او له نړیوالو به وغواړي چې د کورونا پر ضد مبارزې کې له افغانستان سره خپلې ژمنې تعدیل کړي. ولسمشر غنی وویل، افغان حکومت د کورونا د نهایي یا فلاکت نقطې ارزونه کړې ده او په دې تړاو به پلانونه ګام په ګام عملي کړي. هغه همدارز ویلي، د فلاکت له پړاو وروسته به حکومت د کورونا له وبا څخه د راپیدا سوي زیانونو جبران پیل کړي. شغلی غنی وویل، مرستې به ټول هیواد ته رسوو. د ناروغانو د تجرید مرکز په ټول هیواد کې فعالیږي. د ډاکترانو او طبي پرسونل امتیازات مو هم تصویب کړي دي. له خلکو غواړم که لویه غمیزه نه غواړي نو په کور دننه پاتې سي. دا په داسال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ولسي جرګې ته په وینا کې ویلي، که خلک همکاري ونه کړي او لارښوونې په پام کې ونه نیسي نو کرونا وایروس به لوی ناورین راپورته کړي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادي په چپو کې 19 پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو او د وایروس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او په افغانستان کې د سولې او د جګړې د بندېدو لپاره د وروستیو غوښتنو په اړه خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان ولسمشر له وسله والو طالبانو بیا وغوښتل چې اوربند وکړي. د ناتو سرمنشي هم ورته غوښتنه مطرح کړه. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي رونالډ کوبیا هم وویل چې نه پوهېږي ولې په افغانستان کې د جګړې ښکېل لوري جګړه نه دروي. په تېره بیا د ملګرو ملتونو هغو غوښتنې ته چې د نړۍ ډېرو هیوادونو او سازمانونو او دغه راز وسلوالو ډلو مثبت ځواب ورکړی، خو په افغانستان کې دغه غوښتنه له پامه غورځول شوې ده. په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د هوایي پروازونو د بندېدو له امله هوایي شرکتونو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي دغه هیواد ته ټول نړیوال پروازونه درول شوي او کورنۍ هم ورسره محدود شوي. جزئیات د نجا صفی پر راپور کوي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف چې په هوایي پروازونو محدودیتونه وضع شوي، د دغې ادارې په عوایدو کې 6.9 میلیونه ډالر کموالی راغلی. د یادې ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي، له وړاندوینې سره سم به تر ټاکلي مودې پورې افغانستان ته 25 میلیونه ډالر زیان ورسیږي.
په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپراوي تاثیراتو ته په کتو هغه محاسبه چې موږ یې لرو، د افغانستان هوایي سکتور ته چې د وړاندوینې وخت 6 میاشتې ښودل شوی، 25 میلیون ډالر زیان ورسېږي.
نوموړي وویل افغانستان ته د ټولې نړۍ پروازونه درول شوي او یوازې له هند، ترکیې او دوبۍ څخه افغانستان ته په یو اړخیزو محدودو پروازونو کې هیواد ته رسنېږي. د ښاغلي وفایزاده په خبره له تیر څه مودې راهیسې کورني پروازونه هم محدود شوي دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د معلوماتو له مخې په وروستیو دوو میاشتو کې کامیر او آریانا هوایي شرکتونو ته 13 میلیونه ډالر زیان اوښتی. په افغانستان کې د تیر کال د هود په 15مه د هرات په ولایت کې د کورونا ویروس لومړنۍ مثبته پېښه ثبت شوه، چې د دې پېښې له ثبت سره سم نړیوالو افغانستان ته خپل پروازونه په ټپه ودرول. آریانا افغان او کامیر هوایي شرکتونو له کورنیو پروازونو سربیره 10 هیوادونو ته پروازونه درلودل. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د معلوماتو له مخې په هرو 24 ساعتونو کې به د افغانستان له هوایي حریم څخه شاوخوا 400 پروازونه تیرېدل، چې یادې ادارې به له هر یوه پرواز څخه $100 حق العبور ترلاسه کوه. یو شمېر افغان هوایي شرکتونه وایي که وضعیت همداسې دوام کوي له مالي بحران سره به مخ شي. د آریانا افغان هوایي شرکت عمومي رئیس عالم شاه ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل
موږ د مالکان په لومړۍ روبه کې نظر هغې بودیجې ده چې په پلان کې مو نیولې وه 2.5% کې عواید له لاسه ورکړي. یعنې موږ له 100% عوایدو څخه یوازې 80% عواید ترلاسه کړي.
نوموړي زیاته کړه د آریانا افغان هوایي شرکت له حکومت څخه د کومکي بسو د غوښتنې تر څنګ وړاندیز کړی چې د دوی له الوتنو څخه دې د کارګو الوتکو په توګه استفاده وشي او له نورو هیوادونو به لومړني طبي مواد هیواد ته انتقالیږي. دا په داسې حال کې ده چې د حمل نقل نړیوال هوایي چلند ټولنې د ارزونې له مخې نړیوالو هوایي لیکو په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله له 200 میلیارد ډالرو زیات زیان کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ.
افغانستان کې د سهار 8 بجې او 19 دقیقې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغښ شو.
د یو پی آی په نوم خبرونه د بشري حقوقو د فعالانو د یوني راپور په استناد لیکي د فبروري له وروستیو راپدې خوا چې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی، په افغانستان کې تر اتیا ډیر ملکیان وژل شوي دي. دا خبرونه بیا د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په وینا څرګندوي چې د فبروري له 9 را وروسته 3 ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او ترسل ډېر ټپیان شوي دي. د یو پی آی خپرونې په باور په دې وژل شویو ملکیانو کې ملکي مامورین، حکومتي کارکوونکي، قومي مشران او مذهبي مشران شامل دي او په دوی کې 8 ښځې او 8 هم ماشومان دي. د خبرونې په باور د دې مرشوب لیدنې مې مسؤلیت طالبانو منلې دی او نیمه نورې داعش. خبرونه وړاندې لیکي چې د بشري حقونو ډلو پر ټولو لوریو شخ کړی دی، په ځانګړي ډول پر طالبانو چې د عادي ملکیانو او حکومتي مامورینو له وژلو لاس واخلي. یو پی آی څرګندوي چې له امریکایي لوري سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سولې له تړون راوروسته دې ډلې په افغانستان کې په سلګونو بریدونه کړي دي او د سیاسي چارو کتونکي په دې باور دي چې طالبان په دې ډول غواړي د خبرو د میز پر سر خپل دریځ پیاوړی کړي. طالبان وایي چې تر اوسه دوی داسې موافقه نه ده کړې چې له مخې په افغانستان کې شخړې راکمې کړي، او دوی دې ته انتظار دي چې بین الافغاني خبرې پیل شي او په هغو کې پر دې مسالې بحث وشي. په نړۍ کې د کووډ 19 ناروغۍ د خپرېدو له امله ډېرې لږ لوبې کېږي، هر لور ته بندیزونه دي. کرکټ ټایمز خبرونه لیکي چې په داسې چاپېریال کې لوبغاړي هڅه کوي چې له خپلو مینهوالو سره د خواله رسنیو له لارې اړیکې وساتي. کرکټ ټایمز وړاندې لیکي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی راشد خان چې د هند په سنرایز حیدرآباد لوبډلې کې هم لوبې شي، په انسټاګرام کې د هند د تلویزیون له پیژندل شوي څېرې ریډیما پاټک سره خواله کړې دي. راشد خان ریډیما ته ویلي دي چې په افغانستان کې خلک د بالیوډ فلمونه خوښوي او ده هم هندي له دې فلمونو زده کړې ده. راشد خان وایي چې شاهرخ خان، سلمان خان او عامر خان هغه درې هندي ستوري دي چې په افغانستان کې ډېر مشهور دي. کله چې له راشد خان څخه پوښتنه وشوه چې د فلم کوم ستوری خوښ دی، نو د په نارینهو کې عامر خان ستایلی او په نجونو کې انوشکا شرما او پریتی زنتا غوره ګڼلې دي.
ازادي راډیو اوري. د نړۍ یو شمېر مشرانو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستۍ پریکړه چې د روغتیا نړیوال سازمان سره یې خپلې مالي مرستې ځنډولي وغندله. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپورټ کوو.
د نړۍ مشرانو د امریکا متحده ایالات ولسمشر هغې پریکړې ته چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره یې مرستې ځنډولې په چټکۍ غبرګون وښود. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته سوي کسانو شمیر د چهارشنبې په ورځ تر 2 میلیونه واوښت، اروپایي هیوادونو، روسیې، چین، ملګرو ملتونو او د نړۍ د نورو هیوادونو بېلابېلو استازو پر امریکا سخت انتقاد وکړ چې په دې بحراني وضعیت کې د روغتیا نړیوال سازمان سره د 500 میلیونه ډالرو مرسته وځنډوله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي د نورو ملامتول ګټه نه لري. یو له ډیرو شو پانګونو دا ده چې ملګري ملتونه او تر ټولو د مخه د روغتیا نړیوال سازمان چې لږ تمویل سوی د واکسینونو د ازموینو په پراختیا کې تقویت سي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د سه‌شنبه په ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا ویروس د خورېدو د مخنیوي په برخه کې په ناسم مدیریت تورن کړ او ویل چې دغه سازمان په خپل اساسي دنده کې ناکام سو او باید ځواب ووایي. امریکا چې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO تر ټولو لوی تمویلونکی هیواد ګڼل کېږي، په 2019 کال کې دغه سازمان ته 400 میلیونه ډالر ورکړي چې دا د دې سازمان د بودیجې 45% جوړوي. د امریکا د طبي انجمن مشر ډاکټر پاتریک هاریس د ولسمشر ټرمپ د اقدام پر ناسم لوري یو خطرناک ګام بللی دی. هغه وویل چې دا پریکړه د کووید 19 ناروغۍ ماتېدل نه اسانه کوي او له ولسمشر ټرمپ څخه یې وغوښتل چې پر خپله پریکړه بیا غور وکړي. د نړۍ یو له تر ټولو شتمنو کسانو او د مایکروسافټ کمپنۍ له بنسټ ایښودونکو بیل ګیټس چې موسسه د روغتیا د نړیوال سازمان دوهمه لویه تمویلوونکې سرچینه ده، پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې بحراني حالت کې له WHO سره د مرستو ځنډول خطرناک دی. ولسمشر ټرمپ په دې باور دی چې که د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا ویروس په اړه د چین د راپورونو په اړه تحقیق کولی، امکان یې و چې د دې وبا مخه نیول سوی وای او ډیری کسان به نه مړه کېدل. نور هم ویلي چې د چین حکومت مخصوصا په لومړي سر کې د دې ویروس او د هغه د خورېدو د اندازې په اړه په خپلو راپورونو کې دوه زړی و. د امریکا ولسمشر وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان د چین لخوا د دې ویروس په اړه ناسم اطلاعات خپره کړي چې د ده په وینا همدا کار احتمالا د دې وبا د لا ډېرې خورېدا لامل سو. خو د چین چارواکو له امریکا غوښتي چې له یاد سازمان سره خپلې ژمنې عملي کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ژاو لیجیان ویلي چې دا وبا په بحراني مرحله کې ده او د ولسمشر ټرمپ پریکړه به پر ټولو هیوادونو اغېز وکړي. بلخوا د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بوریل وویل چې د امریکا دا اقدام د توجیه لپاره هیڅ دلیل نه لري. نوموړي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي یوازې د ځواک د یو موټی کولو له لارې کولی سو پر دې بحران چې سرحد نه لري برلاسي سو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم ویلي اوس د دې وخت نه دی چې د روغتیا نړیوال سازمان یا کومې بلې ادارې چې د کرونا ویروس سره په مبارزه بوخته ده منابع راکمې سي. نوموړي وویل اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه سره یو سي او همکاري وکړي څو د دې ویروس او د سختو عواقبو مخې ونیول سي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې تر 600,000 ډیر کسان په کورونا ویروس اخته سوي او تقریبا 25,000 له همدې کبله مړه سوي دي. د شمیرو ته په پام امریکا د هغو هیوادونو په سر کې دی چې کورونا ویروس ډیر ځپلی دي.
د تنفس لپاره هوا ته پاشل شوی زری څومره وخت په هوا کې دوام کوي؟ په ځانګړي ډول هغه زری چې په کورونا وایروس ککړی وي. په فنلند کې څلورو تحقیقاتي بنسټونو د هوا لپاره د کورونا وایروس د خپرېدو او انتقال په اړه څېړنې کړې. دغو بنسټونو خلکو ته ځینې لارښوونې هم کړې. نور بل صالح محمد صالح وورو.
د حواله لري د کورونا وایرس یا کووید 19 د انتقال او خپرېدو په اړه د ګډو څېړنو لومړني نتایج شي هغه تنفسي زری چې په دغه وایرس کې کړي وي تر هغه څه ډیر زیات وخت په هوا کې پاتې کیدای شي چې مخکې اټکل شوی وو. په دې اړه د فنلند څلورو تحقیقاتي بنسټونو د وی پروژې لري څېړنه کړې ده. د دغه څېړنو له مخې دا ډیره مهمه ده چې په عمومي سرپټو ځایونو کې لاره غونډېدو او ګڼه ګوڼې ډډه وسي، ځکه دا کار د تنفس یا ساه له لارې په کورونا وایرس د ککړو کوچنیو ذرو په مرسته انسان ته د کورونا وایرس د لېږد خطر کموي. الټا پوانتون د میټرولوژي ادارې او د فنلند د تخنیکی تحقیقاتو مرکز یا وی ټی ټی د هلسنکی له پوانتون سره یو ځای دا څېړنه کړې چې په کورونا وایرس ککړې کوچنی هوایی زری چې د ټوخي، پرینجی یا حتی خبرو له کبله له تنفسي لارې له انسان خارجیږي په هوا کې په څرخېدو وي او دا زری دغه خطرناک وایرس له ځان سره لېږدوي. دا څېړنه د شاوخوا ډیر شو څېړونکو لخوا سوي چې په یو ماډل کې په کورونا وایرس د ککړو زرو انتقال څېړل شوی دی. دوی هغه وضعیت څېړلې چې په کورونا وایرس اخته کس پکې د یوې مغازې د تخچې په وړاندې پرینجیږي او له هغه ځایه ځي. په څېړنه کې معلومه سوي چې په کورونا وایرس ککړې دغه ذرې چې په کورونا اخته کس هوا ته پاشلي په اسانۍ هغو کسانو ته انتقالیږي چې دغه ځای ته نږدې وي. د دغو څېړنو له مخې څېړونکي وایي د وچ ټوخي پر وخت چې په کورونا وایرس د اخته کېدو لومړنۍ نښې دي له پزې او خولې د پاشل سویو ذرو اندازه تر 1500 مایکرومیټرو کموي. د دغو څېړونکو په وینا په دې اندازه وړې ذرې پر مځکه نه کښېني، بلکې د هوا له جریان سره سم حرکت کوي یا د هماغه ځای په فضا کې پاتې کیږي. د انفلونزا ای په اړه چې له ډیرو معمولي انفلونزا یوالګي ګڼل کیږي څېړنې ښیي چې د انفلونزا ای وایرس تر 15 مایکرومیټرو هم کوچنی وي. ځکه نو د فنلند د دغو څلورو تحقیقاتي بنسټونو څېړونکي ټینګار کوي چې په کورونا وایرس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره په کار د خلک له ګڼې ګوڼې ډکو ځایونو ته ولاړ نه سي، په ځانګړي ډول هغه ځایونه چې سرونه یې بند وي لکه لویې مغازې. په څېړنه کې په جسمي لحاظ له نورو خلکو پر لریوالي، په کور کې د پاتې کېدو او د ټوخي یا پرینجي پر وخت په لستوڼي یا دسمال د پزې او خولې د پټولو او په صابون د لاسونو د بیا بیا مینځلو سپارښتنه سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له کورونا وایرس یا کووید 19 د خوندیتوب لپاره په کار د لاسونه د ورځې څو وارې په صابون او هر وارې لږ تر لږه د 20 ثانیو لپاره پرې مینځل سي.
او اوس چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله په نړۍ کې ګرز بندیز په ډېرو سیمو کې لګول شوی، ښارونه قرنطین شوي او خلک په کورونو کې تر ډېره چارې روبوټونه ترسره کوي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خلکو ته ویل سوي چې په خپلو کورو کې پاتې سي. په واشنگټن ډي سي کې خلکو ته د کور سودا رسولو لپاره روباټونه کاریږي. هر روبات کولای سي تر 9 کیلوګرام سودا تر 15 کیلومتره واټن ورسوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا د روبات لاري سودا تر لاسه کول د خلکو ترمنځ د واټن ساتلو په برخه کې ډیر مرسته کړې ده. په امریکا کې اوس مهال ګڼ شرکتونه لکه امازون او کیوی بات د روبات لاري د خلکو کورو ته توکي لیږي، خو د روبات پلورونکي وایي دوی تل د روباتونو د تقاضا په برخه کې له ستونزو سره مخامخ سوي دي او په نتیجه کې د روبات یو شمیر شرکتونه تړل سوي. روباتونه د یو ځای لکه روغتونونو، دفترونو یا هم ګودامونو په ضد عفوني کولو کې هم کاریږي. تر دې مخکې چې خلک هغه ځای ته ورسي روباتونه یې پاکوي چې خوندي سي. د بلجیم په روغتونو کې روباتونه پاکاري کوي او د هانګ کانګ د ریل تمځایونه ضد عفوني کوي. په هندوستان او تایلند کې روغتونو ته خوراکي توکي او درمل رسوي چې روغتیایي کارکوونکي وکړای سي واټن مراعت کړي. شاید دا ځایونه د روباټ لپاره تر ټولو غوره وي چې په داسې حال کې خلکو ته خدمات رسوي چې خلک له یو بل سره له تماسه بیره لري او د کورونا ویروس د خپرېدو مخه نیول غواړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې، د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کورونا وایروس له امله له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې لپاره پر وسله والو طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي. ولسمشر غنی دغه راز له ټولو خلکو هم وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان سپارښتنې جدي ونیسي او ډیر له کوره ونه وځي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پر وسله والو طالبانو غږ وکړ چې له امریکا سره د سولې د تړون درناوی وکړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې وکړې. د امریکا سمندري ځواکونه وایي د ایران د سپاه بازداران یولسو کښتیو په فارس خلیج کې د امریکا کښتیو ته مزاحمت کړی. د امریکا سمندري ځواکونه چې په بحرین کې ډیر د سپاه بازداران د ګړندیو کښتیو دغه حرکت خطرناک بللی دی. جی شل یا د نړۍ پرمختللو هیوادونو موافقه کړې چې د نړۍ یو شمېر بې وزلي هیوادونه دې ډلې ته د پور بیرته ورکول وزندوي. او د اروپایي ټولنې اجرایه څانګې د یوې تګلارې په وړاندې کولو د دې ټولنې ټولو هیوادونو ته وړاندیز کړی چې په تدریجي ډول د کورونا وایروس له کبله لګول شوي محدودیتونه کم کړي او بیرته عادي حالت ته راوګرځي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یو دوه اونیز خبرونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر دوه خبرونه مخکې به لیوي افغان فعال سره مرکه واوري چې په کاناډا کې اوسې د کورونا وایروس له خبرېدو سره هم مهاله د کورنیو لاسنیوی کوي. د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغان خزو ټولنې د کورونا وایروس له خبرېدو سره د بې وزله کډوالو کورنیو لاسنیوی پیل کړی. د دې ټولنې مشره ادینه نیازی وای دوی له خپل خپلوانو پیسې راغونډوي راټولوي او اونۍ کې له نږدې شپېتو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي. د میرمن نیازی هیله داده چې افغانستان کې هم ورته پروګرام پیل شي او نوموړې له شتمنو افغانانو غواړي چې د بې وزلو کسانو لاسنیوی وکړي. البته د یادونې وړ بولي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې دغه ډول پروګرامونه پیل شوي. زموږ همکار اسدالله لودین له ادینې نیازی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې له بې وزلو کډوالو سره څه ډول مرسته کوي.
د افغانانو لپاره او د نور مهاجرینو لپاره یو لیک غذایی مواد رسو، په هغوی کورو ته رسو په هفته کې یو وار، او د نور داسې مرستې هم هغه کزدوات لدیم ورته باید تهیه کوو. پولي
تاسو یوازې افغان کورنیو سره هلته مرسته کوئ په کاناډا کې او که نورو کډوالو کورنیو سره هم لکه د نورو هیوادونو چې هلته اوسي شاوخوا کې؟
نو د نورو هیوادو اوسیدونکو سره هم کوشش کوو چې فعالیت وکړو، مګر اکثریت زمونږ کلاینټونه چې دي افغانان دي. د سوری خلکو سره، عراق ایرانیانو سره، دوی سره هم مرسته کوو.
او د اونۍ یوې ورځې مرسته مو څومره ده؟ یعنی په ورځ کې تاسو په اونۍ کې تاسو له څومره کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوئ؟
موږ په هفته کې 50 کورنیو سره مرسته کوو، او دا د کورنۍ هر کورنۍ چې دغه تعداد متفاوت دي. واز په کورنۍ د چې په لکه زمون یو کورنۍ چې دغه 2 غړ لري، او دا چې د بازي د 2-3 کسې، بازي 15 کسې، بازي یو نفري، مګر په مجموع
بله. او دغه مرسته چې تاسو کوئ دا د ټولنې خپل بودیجه ده چې تاسو ورته راټوله کړئ او کنا کوم بل موسسه چې تاسو سره مرسته کوي؟
بودیجه موږ نه لرو، ما تاسو کوئ چې دا پیسې مو په خپل منځو کې ټولو ده پیسې، او هم دلته د غذایی بانکونه دي، یعنی د خوراکي بانکونه دي. موږ هغه سره یو قرارداد کړی ده، هغه موږ ته د خوراکه رسوي، موږ دفتر ته رسوي، او موږ هلته بیا خپل والنتران یا زمون غړي هلته شته په دفتر کې، نو بیا موږ خوراک مواد اخلو او د خلکو ته یې رسوو.
په کاناډا کې وضعیت ممکن یو څه د ډاډ وړ وي، هلته حکومت هم ښه ده ممکن د کورنیو لاسنیوی وکړي. ستاسو پلان یا د نورو موسسو لپاره څه سپارښتنې لرئ چې بېوزله هېوادونو کې یا مخ پر ودې هېوادونو کې لکه افغانستان هم دغه